یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو لپې یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مزن ریاست نوري هرکلی کوم. و په ورچ په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزی پلاو د تماس د دولت ترمنځ د خبرو ل بیا پیلې دو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر هم په کابل کې د ملي شورا غړو بخوانی او جهادي مشران او نور مخور سره د سولې په اړه د سلام شروع ولړی پیل کړی ده. په دې اړه چې د سولې د هڅبه کوم ځای ونیسي د چارو دی او کارپو نظر واخلو پر ځینې نور موضوعاتو هم په خپرونه کې راپورونه لرو. خو لومړی وار ورکوو اسدالله لودین ته چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوروي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر سولې ته د اجماع موندلو په هدف نن مسکو ته روانېږي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د ګروپونو لخوا پر مخ وړل کېږي او امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. بشپړ خبرونه تمه ده چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر نن د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د ترلاسه کولو په ګډون د یو شمیر نورو مسایلو په خاطر مسکو ته ولاړ شي. محمد انیف اتمر به د روسیې له بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف او یو شمیر نورو چارواکو سره وګوري. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سولې لپاره په افغانستان کې د یو انتقالي ائتلافي حکومت د جوړېدو وړاندیز وکړ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دې په وړاندې توند غبرګون ښکاره کړ او دا وړاندیز یې له اوسنیو واقعیتونو سره په ټکر کې وباله. بل لورته د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د مسؤلینو په خبره د ګروپونو له لوري مخته وړل کېږي. د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ایجنډا د موضوعاتو لپاره او د ایجنډا د موضوعاتو د ترتیب لپاره ګروپونو ته وظیفه وسپارل شوه چې هغوی خپلو ناستو ته دوام ورکړي.
د طالبانو او افغان دولت د پلاو ترمنځ دا خبرې تر شپږ اونۍ ځنډ وروسته د دوشنبې په ماښام بیا پیل شوې. د دغو خبرو او په افغانستان کې د رامنځته شوي نوي خوځښت په اړه راتلونکي روانه خپرونه کې جزئیات اوریدلی شئ. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ وایي چې د سترې محکمې حکم سیاسي دی. سترې محکمې پرون ښاغلی فرهنګ د اداري فساد له امله په یو کال تنفیذي بند او 3,40,000 امریکایي ډالرو نقدي جریمې محکوم کړ. ښاغلی فرهنګ اوس په جرمني کې ژوند کوي. د ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا د واکسین لپاره د اپریل تر پایه افغانستان ته نشي تللی او تر هغه وروسته خامخا ځي.
که زه په هوایي ډګر کې ونیولم ما دې ونیسي. ما یو بل وخت هم د پلی چرخي یوه اوږده موده تیره کړې ده. له دې شیانو نه ویریږم، خو د عدالت لپاره مبارزه کوم او دا هم وایم چې دا یوه سیاسي موضوع ده چې د دې په وړاندې یو لړ مسایل راسره دي چې باید ویې وایم.
محمد امین فرهنګ له 2001 میلادي کال نه تر 2008 پورې د اقتصاد او سوداګرۍ او صنعت وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر د مرکزی بغلان ولسوالۍ د روغتون مسؤول ډاکټر خلیل الرحمن نرمګوی وژلی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان د نرمګوی وژل کېدل تایید کړی دی. هغه ویلي د تحصیل کړیو د وژنې دوام د قشر له منځه نه وړي، بلکې د ده په خبره زرګونه نور ډاکټران، انجینران، خبریالان او دینی عالمان ژوند او کار ته ولاړ دي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر هم د ډاکټر خلیل الرحمن نرمګوی په وژنې خواشینی خودلې. هغه پر خپل ټوئیټر پانه لیکلي د هدفي وژنو په لړ کې چې ټول افغانستان کې زیاتې شوی، ګڼ ملکیان، فعالان او په کارپو خلک له منځه وړل کیږي. طالبانو په دې اړه کوم خبرګون نه دی خودلې. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کپیټولیا کانګرس امنیتي چارواکو هغې استماعیه غونډه کې وکړه چې کانګرس وربللې وه. تر ټولو مهمه تېروتنه چې په دې استماعیه غونډه کې پرې بحث وشو دا وه چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه و رسېدلی چې ګواښ یې کړی و یوه جنګ ته آماده ډله د واشنګټن په لور خوځېدلې ده. پولیسو او نورو امنیتي چارواکو د دې ترڅنګ چې د ګواښ د اندازې اړه ځینو استخباراتي کمزورۍ ته اشاره وکړه، دا یې هم ومنله چې دوی له استخباراتي پلوه کافي معلومات نه درلودل او سمه همغږي هم نه وشوې. او روسای خبر هم دا چې د امریکا د ټکنالوژي شرکتونو مشران وایي دغه هیواد کې د حکومت پر کمپیوټري شبکو روسای سایبری بریت دومره پرمختللی و چې باید یو هیواد یې ترشاوي. د شرکتونو مشرانو پرون د فبروري په 23مه د کانګرس په اجتماعي غونډه کې دا خبرې وکړې. دا وروسته تر دې چې 13 دسمبر میاشت کې دا سایبری بریت څرګند شو، په اړه یې لومړنۍ لویا یا اجتماعي غونډه ده چې ترسره کیږي. استخباراتي چارواکو او نورو سرچینو له دې مخکې روسیا دغه سایبری بریدونو کې په لاس لرلو تورنه کړې ده. روسیه بیا موضوع رد کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. د امریکا د ټکنالوژۍ شرکتونو مشرانو بیا ویلي د سایبری برید دقت او پراختیا ته په کتو د ملامتۍ ګوته روسیې ته نیول کیږي.
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې پر پورونو کې به واورئ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د ملکچي پلاوو د تماس د ډلو ترمنځ د خبرو له بیا پیلېدو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر هم په کابل کې د ملي شورا له غړو، پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلا مشورې لړۍ پیل کړې ده.
دا یو فرصت ده مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونه کړله، یو لوی پیغام ده اوس په انشاءالله تعالی جدي مذاکرات چې یو حل ته ورسیږو زمینه به ورته برابره سي.
په دې اړه چې د سولې دغه نوې هڅې به کوم ځای ونیسي، د سولې په چارو کې د ښکېل د یوه پخواني د ښکېل یوه پوه نظر به واخلو. دغه راز دا به هم واورئ چې د خوست د نړیوال هوایي ډګر ترمینل د جوړېدو چارې په بشپړېدو دي.
دا ترمینل چې مو مقایسه کړو د باګرام د هوایي ډګر سره او د خوجرواش د هوایي ډګر د ترمینل سره ډېر فرق لري. دغه ترمینل د اوسني عصر د غوښتنو سره سم جوړ شوی ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې امریکایي چارواکي وایي د امریکا په کانګرس د تېرې میاشتې یرغل د امنیتي او استخباراتي چارواکو کمزوري په ډاګه کوي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیزه خپرونه د زهرو کاروان مهیروي.
زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله.
مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اسافي په مرسته وړاندې کوم. رسول لمړی د سولې د ټکنیو هڅو موضوع ته په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو د تماس د ډلو ترمنځ د خبرو له بیا پیلې دو سر په یو وخت د افغانستان ولسمشر هم په کابل کې د ملي شورا له غړو، پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورو یو نوې لړۍ پیل کړې ده. اشرف غني تیر ماښام په ارګ کې د ملي شورا له یو شمېر غړو سره وکتل او په دې اړه یې ورسره خبرې وکړې چې د سولې دغه بهیر ټکنۍ بهیر څه ډول مخته ولاړ شي. ښاغلي غني د ملي شورا غړو ته وویل چې له افغانستان د وکونو د نوتلو په اړه د ناتو وروستۍ پریکړه ښکاره پیغام ورکوي. اشرف غنی ویلي چې د سولې دغه بهیر ته به دوام ورکوي تر څو یوه نتیجه ترلاسه کړي. نور به د ازادي راډیو خبریال په دې راپور کې واورو.
که څه هم په دوحه کې له یوې میاشتې ځان وروسته یو ځل بیا بین الافغاني مذاکرات پیل سوي، افغان ولسمشر د وروستیو پرمختګونو په دې اړه له یو شمېر افغان مطرحو سیاسي او د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره جلا جلا ناستې کړې. ولسمشر محمد اشرف غني تیر ماښام سه شنبه په ارګ کې د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان لا بل هر وخت زیات تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره په خه درس کې ده.
در ماهای آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت کنید. در یک فرصت مخصوصا دی ناتو فیصله چه فیصله اونه کرلت یو لوی پیغام ده او انشالله تالا ده حق خلق و ادعاگانی چه خلق رو ده پننوات لارسی یا تسلیمی ختمی اوز به انشالله تالا جدی مذاکرات چه او حل تاو رسی کن زمینه به
اون برابر است. ولسمشر ملي شورا سره د سولې په اړه د سلام مشورو خبره داسې محل کوي چې ل دې وړاندې د ملي شورا جنو غړیو شکایت درلود چې د سولې په اړه ورسره لازمې مشورې نه کیږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس د ځان په مشرۍ په دې برخه کې د یو کمیسیون د جوړېدو خبره کړې وه، هغه څه چې د ولسي جرګې د جنو غړیو له مخالفت سره مخ شو. میر رحمان رحمانی بیگاشپا په ار کې په جوړ شوی غونډه کې د مذاکراتو د ځنډیدا پړه پر طالبانو واچوله.
ما باور داریم که طالبان عامل اصلی توقف گوهای
موږ باور لرو چې طالبان د مذاکراتو د دریدلو اصلی لامل دي. د داسې شرایطو په ایښودلو سره چې نه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ دي او نه هم د سولې د راتګ لامل کیږي. د سولې د خبرو میز یې پرېښی او په دې لټه کې دی چې د خپلې ډلې ګټې په خلکو وتپي.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې میاشتې ځنډ وروسته د یک شنبې په ورځ یو ځل بیا د سولې د خبرو پلاوو ترمنځ په قطر کې ناسته وسوه او د بین الافغاني مذاکراتو د دوام په اړه پرېکړه وسوه. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي اجماع د سولې په برخه کې د وروستیو پرمختګونو او تاوتریخوالي سملاسي پای ته رسولو په اړه له ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي مشرانو سره جلا جلا ناستې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال بیاند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی تیره ورځ د پخواني جمهور رئیس له دوو مرستیالانو یونس قانوني کریم خلیلي او په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد محقق سره کتلي.
په همدې موضوع کې تم کېږو له کابل د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی غړی احمد خان مسلم هم را سره وصل دی. مسلم صاحب خبرونه ته خره خلاص. مسلم صاحب د افغان ولسمشر اشرف غنی چې کله دا خبره کوي چې اوس به د افغانستان حکومت د سولې خبرې جدي مخته وړي، مخکې هم که مقابل لوري باندې ډېر انتقاد کېده، طالبانو باندې د افغانستان پر حکومت هم انتقاد کېده، یو شمېر امریکایي چارواکو هم دغه موضوع را برسېره کړې وه چې حکومت هم جدي نه دی د سولې په خبرو کې. څه پیغام لري؟ آیا له دې وروسته د افغانستان حکومت دا خبرې به جدي مخته یوسي فکر کوي؟
نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. تازابي راديو اوريدونکو لیدونکو تاسو ته تخنیکی همکاران او ټول مسلمان ملت ته زړلکم سلامونه وړاندې کوم. زما پان صداقت موجود نه دی، صداقت د حکومت خو موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا دپاره هر څه ورځې تېرېږي، هر څو میاشتې کلونه تېرېږي، دی خپل دورې پره کې بې طرفه قضاوت دغه دی. سال دی په کندهار کې، په لوی کندهار کې، په لو پکتیا کې، په لو مشرقي کې تېراسي د کشتخونو ګوري. په دا ژمي څو انسانان مونږ د کورو څه په لکونو کوو انسانان پېراره دي. نو زه وایم چې در قدرت چې سره کېږي ټول ته مشکل حل دی. در مخ رحماني صاحب خبره وکړه، رحماني ځوانه شل کاله در مخ څوک یې اوس څوک یې ته ولاکه په سوله خوشحاله یا ستا سولې ته نیت او ساوارو خلکو په دغه حالت کې ګټه ده چې اوبه خړوي مایا نسي. خبره دا ده دردېدلی ولس، دردېدلی افغان ولس
مسلم صاحب کراس اوس دې خبرې ته چې اوس یو ډېر حساسه مرحله ده. طالبان ډېر تقریبا څه باندې یوه میاشت د خبرو له میزه تللي وو. واشنگټن له طالبانو سره په شوي تړون له سره کتنه کوي. په قطر کې دوی بېته سره ناست دي. آیا فکر کوي چې په طالبانو باندې فشارونه زیات شوي دي؟ په تېره بیا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دغې نوې ادارې چې له دوی سره په تړ شوي تړون له سره کتنه کوي، له افغانستان ځواکونو په ایستلو باندې هم له سره کتنه کوي.
بېلکل فشارونه پر دې کده چې و چې امریکا وخت لا دغې صداقت کړی وای، د سول وختې سوی وای، اوس به لدون انسانان به نه مړه کېدی. فشارونه خو ډېرې. مونږ ته یوه خبره کوم چې هر څوک باید خپل په وعده وفا وکړي. د وعدې لپاره که رئیس جمهور دی که طالبان دي، سوله باید د افغانستان د یوه انسان، د یوه بچي، د دوو کالو بچی چې شهید کېږي، د دې غم وخوري. تاسو وګورئ په دنیا کې دغه په افغانستان کې څو کاله مخته یو خارجي د امریکې یو شخص ورکو تشتبل شوی، څو میلیونه پیسې ورته یشتي کار چا په لاس را کې راوړ شوی. خلک خپل د ولس دونې صادقان دي. په دنیا کې مار نه سي وژلی د حسابه، مایه نه سي وژلی د حسابه. په افغانستان کې انسانان د حساب مري هېڅ شی نهشته. خو الله پاک په قرآن شریف کې بل آیات شریف هم ذکر کوم چې ضرور دی. په اسرائیلو ته وایي بسم الله الرحمن الرحیم، اوفی بعهدی واوفو بعهدکم وایای فرهبون. بلاکی په ځان د انسانانو سره دغه یو رقم چې وای تاسو خپل په وعده یو په وخت کې خپل وکم.
مسلم صاحب تاسو دغه د سولې د هڅو تجربه هم لري، یو سوال تاسو ته راځي کې کله چې تاسو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي وای، تاسو څه وکړل د سولې لپاره؟
موږ دا وکړو زموږ په وخت کې حکمتیار صاحب راغلی موږ واجه ورسره وکړې رئیس جمهور واجه وکړې تایید یې کړې مګر په عمل کې هېڅ شی نه وکړي طالبان هم اوس په دغه بې اعتماده دي چې موږ به هم ورسو په رنګ به مې ووایي بدنامه مې وي چې د حکمتیار چمبه را وکړي د طالبانو رهبري دا اعتماد نه لري خبره دغه ده دا اوربند چې نه کوي دا ګډ مشکل دغه جوړ کړي که د حکمتیار سره رئیس جمهور او حکومت پر وعده تللی وای د سولې شورا ورو به هم وایي هغه مشکل به هم حل وای
څوک چا د سولې د بهیر د عملي کېدو مخه نیولې ده تاسو وایئ چې حکمتیار سره د شوي تړون ته مو اشاره وکړله
سل کې رئیس صاحب جمهور کولی ده رئیس صاحب جمهور د خپل بقا دپاره هېڅ چا سره نه وعده کوي نه پر وعده کوي دی باید بچایي دی باید رئیس جمهور چارت پېښ شي د سولې د شورا خبره تا وکړه د سولې شورا خدمتونه وکړو چې د حرمینو په امامینو باندې جهاد ورات کوي د پاکستان په غد مذهبي ثبوت چې د افغانستان دلیل هر پولي دا د سولې د عالي شورا
مسلم صاحب
مسلم
صاحب په یو کال کې نږدې په نړیوالو ځواکونو باندې حمله نه ده شوې خو هر ورځ په افغان ځواکونو باندې د مدني ټولنې پر فعالانو حملې کېږي ولې دا تاسو سره ډول وینئ دا څه ډول توجیه کېدای شي
توجیه دا ده ما در مختص ویل که خارجیانو غوښتي وایي پروس کله سوله راتلله دیم دا خو در لاس لاندې دي مونږ ته فرق دا دی چې حکومت پر اول لاس دي پر دومو درېم دي هغه خلک چې ویل ته مجبور دي گزاره کوي لکه مجاهدین په دولتو چې هغه دولتونو بته د امریکې د لاس فشار لاندې دي که امریکا راستي وکړي ناټو راستي وکړي جنګ دې نه کوي پاتېده یې په افغانستان کې ګټه نه ده څومره ګټه ده سم ګټه ده خانانو سم ګټه ده طالبانو ته زموږ سیاسي څېرو
مننه
هغه طالبانو عملي هلته څه کوي حکومت او سیاسي خلک یو پر بل باور نه سره لري د رئیس جمهور د سیاسونو سوال دی چې دا وګوري
بلکې کور ودان مننه د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی غړی احمد خان مسلم وو
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
او سم په مخکې اقتصادي خبرونه ده
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د غالیو د بازار موندنې لپاره له هیواد د باندې نندرتونونه جوړوي د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته ویل د نندرتونونه به د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغاني غالیو د بازار موندنې په موخه جوړ شي د زیاتوي په سیمې او نړۍ کې د افغانستان غالۍ د مهم سوداګریز برند څخه شمیرل کیږي او دا وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي لمریز کال کې د غالیو په تولیداتو او صادراتو کې زیات ولای راشي نوموړي همدارز ویل چې د ملي احصایې او معلوماتو ادارې د شمیرو لمخې د روان کال په دریو ورځو کې د 11 میلیونه ډالرو په ارزښت غالۍ د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته استول شوې دي د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خار جوړولو وزارت په همکارۍ د غالۍ او د صنعت د پراختیا لپاره سلور صنعتي خارګوټي د بلخ کابل ننګرهار او هرات په ولایتونو کې هم جوړ کړي دي د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د سلو څخه زیات ډول ډول غالۍ تولیدیږي چې په دې سکتور کې د هیواد زرګونه تنه چې زیاتره یې مېرمنې دي په کار بوختې دي ټاکل شوی چې په ازبکستان کې ډېر ژر د سیمه ییز اتصال په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف له افغان چارواکو سره د لیدنې په حال کې ویلي چې ډېر ژر به د سیمه ییز اتصال پر ستونزو او فرصتونو په ازبکستان کې کانفرنس جوړ شي نوموړي وویل په دې کانفرنس کې ټاکل شوی چې د ازبکستان پاکستان او افغانستان د ولسمشرانو ترڅنګ د روسیې اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو استازي هم ګډون وکړي له دې کار څخه موخه دا ده چې په سیمه کې د هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پراخې شي او اقتصادي وده رامنځته شي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر او اویا افغانۍ 15 پوله یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ
ازادي رادیو اوري وړاندې به ووري چې د خوست د نړیوال هوایي ډګر د ترمینل د جوړولو چارې په بشپړېدو دي. خو له دې مخکې یو نړیوال موضوع، امریکایي چارواکي وایي د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د شپږمې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري ښکاره کړه. دا څرګندونې د کانګرس په یوې استماعي غونډه کې هغو چارواکو کړي چې د جنوري د شپږمې پیښه یې څېړلې ده. نور به له صفي الله ستانکزي واورو.
تر ټولو مهمه تیروتنه چې په دې استماعي غونډه کې پرې بحث وشو دا وه چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه و رسېدلی چې ګواښ یې کړی و جنګ ته آماده یوه ډله د واشنګټن په لور خوځېدلې ده. پولیسو او نورو امنیتي چارواکو د دې ترڅنګ چې د ګواښ د اندازې په اړه ځینو استخباراتي کمزوریو ته اشاره وکړه ومنله چې دوی له استخباراتي پلوه کافي معلومات نه درلودل او سمه همغږي نه وه شوې. د کاپیټول یا د کانګرس د ودانۍ د پولیسو پخواني مشر سټیون سانډ چې تر پیښې وروسته استعفا کړې وویل هیڅ یو اخباراتي معلوماتو چې دوی ته تر بلوا مخکې رسیدلی وو هغه څه نو پیشبینی کړي چې رامنځته شول. د سې شنبې ناوخته د استماعي غونډه د سنا جرګې د قوانینو او اداري چارو کمیټې مشر سناتورې ایم ای کلبوکار رهبری کوله. هغې ویل باید بشپړ معلومات ورکړل شي څو د راتلونکو دا ډول پیښو په وړاندې چمتووالی موجود وي.
کله چې د قهرجنو او تاوتریخجنو یوې ډلې د جنورۍ په شپږمه بغاوت وکړه او زموږ کاپیټول یا کانګرس ودانۍ د ډیموکراسۍ بنسټ ته یې سپکاوی وکړ. دا یوازې په یوه ودانۍ برید نه و، دا په خپل زموږ په جمهوریت باندې برید و. موږ نن دلته غواړو پوه شو چې مخکې له مخکې څه معلومات و، څه اقدامات شوي و چې کاپیټول ودانۍ خوندي وي او په هغه ورځ څه وشول، ځکه موږ غواړو ډاډمنه کړو چې راتلونکي کې بیا هیڅکله داسې څه پیښ نه شي.
د جنوري په شپږمه یوه ډله قهرجنو خلکو د امریکا د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ. له پولیسو سره په اخوډب کې 15 کسان ووژل شول، یو یې پولیس و. ګڼ خلک ټپیان هم شول. یوازې د 200 پولیسو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. سناتورانو تر ډیره امنیتي او استخباراتي چارواکي د جنوري شپږمې د یرغل په مهار ناکام وبلل. د سناتورانو له ډلې ګاري پیټرز چې د کورنی امنیت او حکومتولۍ د چارو د کمیټې مشر دی د جنوري شپږمه د امریکا د ملت له تورو ورځو وبلله. هغه وویل په کاپیټول کې امنیتي ستونزو یوه سیستماتیک او مدیریتي ناکامي څرګنده کړه چې باید غمه یې وخوړل شي. د کاپیټول یا کانګرس ودانۍ د پولیسو یو مسؤل کارنیشا مندوزا وویل د جنوري شپږمې په څیر ناوړه پیښې په ټوله کاري دوره کې نه و لیدلې. کارنیشا چې پخپل هم په بلوا کې سخته ژوبله شوې وه وویل سره له دې چې ژوبله وه او سم تمرکز یې نه درلود، د بلوا د دفاع لپاره لاس په کار شوه او د پولیسو د انسجام هڅه یې کوله. دا د کانګرس لومړنۍ استماعي غونډه وه چې د جنوري شپږمې بلوا په تړاو یې ترسره کړه. تمه ده په راتلونکو ورځو کې د اف بی آی چارواکي او نور استخباراتي مسؤلین هم کانګرس ته د پوښتنو د ځوابولو لپاره وروبلل شي.
بوسر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازادی راڈیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات خبر شد. د ازادي رادیو لپی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه هوري. د خوست د نړیوال هوایي ډګر د ترمینل د ودانۍ د جوړولو چارې په بشپړېدو دي. چارواکي وایي د خوست هوایي ډګر ترمینل د افغانستان د هوایي ډګرونو تر ټولو لوی او د نړۍ پر اوسنیو معیارونو برابر ترمینل دی. د چارواکو په وینا د خوست له هوایي ډګره به بهر ته د دې ولایت د وچو میوو پر صادرولو سربیره هر کال نږدې 6,000 مسافرین هم تګ راتګ کوي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې رپورټ کې اوري.
د خوست نړیوال هوایي ډګر چې ودانیزې چارې یې ولس زمخکې پیل شوي او د هوایي ډګر ته لمخ کې پروازونه کیږي، د ترمینل چارې هم قرار قرار په بشپړېدو دي. د چارواکو په وینا د خوست هوایي ډګر ترمینل چې په افغانستان کې تر ټولو لوی ترمینل دی په نړیواله کچه د اوسني عصر د اړتیاو سره سم جوړیږي. د هوایي ځواکونو متقاعد افسر خمر زمان چې د هوایي ډګر او ترمینل د لیدلو لپاره ورغلی وو آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست په هوایي ډګر تاسیساتو کې زه وګرځېدلم، ترمینل مې وکتلو. په هغه مسلکي لحاظ دا ترمینل چې مو مقایسه کړو د بګرام د هوایي ډګر سره او د خجرواش د هوایي ډګر د ترمینل سره ډیر فرق لري. دغه ترمینل د اوسني عصر د غوښتنو سره سم جوړ شوی ده. د الوتکو تمځای مې وکتلو، هغه هم ډیر پوکلک او محکم ډول کانکریټ چې مو وکتل جوړ شوی دی. او خپله د ننه ترمینل په هغې کې هغه مختلفې زینې و د سیفټي سیکوریټي د مسولینو ځایونه او پاین شکل دی اطفایی سیستم دا چې مو وکتل ډېر په عصري و د نننی وخت زمان د غوښتنو مطابق دی.
د خوست هوایی ډګر نه یوازې د هیواد په کچه یوه اوږدمهالې زیربنایي پروژه ده، بلکې په اوس وخت کې په دې پروژه کې لسګونو فنی او غیر فنی کارګرانو ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. د هوایی ډګر د پروژې مشر انجینر نصرت الله وایي
دا ساختمان سیده تقریبا تر 300 نفرو پورې من کارګر کار کوي. ترمینال دا تقریبا 3.5 متر مربع مساحت په دوه منځلو کې جوړ ده. ودانې لفټونه لري، 15 دانې برقي زینې لري. نسبت د کابل یا نور میدانوي د افغانستان سره دا ډېر پروفیشنل یا بین المللي میدان دی. تقریبا 8000 متر مربع فرون ساحه لري. پارکینګ شاته د ترمینال شاته پارکینګ لري، ټکس وی لري، او همدارنګه کنټرول ټاور او پاور پلانټ او د ذخیره آب سره دا شان موجود دی په موږ قرارداد کې. او ټول ټاورونو ته تقریبا موږ د برق کیبل ټول ټاورونو ته موږ مختبی یو کاري مختبی یو سره نو دا کارونه د موږ قرارداد کې شامل دي مختبی یو سره.
د دې هوایی ډګر په پوره فعالیدو سره به چین، عربي هیوادونو او اروپا ته د لوی پکتیا په ځانګړي ډول د خوست وچې میوې لیاغې جملې د زنغوزیو او چارمغزو صادرول پیل شي. د خوست هوایی ډګر عامر عبدالصمد تڼیوال وویل د هوایی ډګر څخه به حاجیان 8 ځي او د کرخې د پورې غاړې اوسیدونکي به هم ورڅخه د تګ راتګ ګټه اخلي.
د خوست نړیوال هوایی ډګر چې اوس مهال تقریبا ساختماني چارې 49% پر مخ تللې دي. د روان کال حمل میاشت کې به رسما نیته کیږي. د دې هوایی ډګر په جوړېدو سره به د خوست خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست تولیدات به د نړۍ هیوادونو ته، خصوصا جلغوزي او چارمغز به د نړۍ نورو هیوادونو ته، پر مثال اروپا او د جرمني هیوادونو ته صادرېږي. د دې هوایی ډګر څخه به د هاج اپریشن کیږي. د لوی پکتیا او راتلونکي کې زموږ د اخوا سیمه ورونه به د دې هوایی میدان څخه رفت آمد کوي. خوست به په راتلونکي کې د افغانستان یو د تجارت سلولاري.
د ځینو سرچینو د معلوماتو پر اساس د دې ولایت خواوشا 50,000 کسان یوازې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي. که څه هم د افغان حکومت چارواکي او د خوست نړیوال هوایي ډګر د پروژې مسؤلین دا هوایي ډګر د هیواد په کچه له مهمو تجارتي او مسافرو د لیږد رالیږد له هوایي لارو څخه بولي او تمه څرګندوي چې په راتلونکي میاشتو کې به یې رسمي پرانیسته وشي، خو تر اوسه د هوایي ډګر ته غځېدلې لاره خامه ده او د هوایي ډګر په داخل کې د ډېریو لوړو ژورو هوارکاري هم نه ده شوې.
تاسو لا پیغامونو
پر المن ولا تخبر کوم کوچانیو کال وخت په مادو کې مرزونه دي تنجان وری مگر د تباخره مړکړه انسانان مو مریضان دي تخي تبي لري معلومه نه ده څه مریضي ده. مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، د دولت مسرت کومه کیس پاملرنه په مشکل نه کوي. هیڅ سر په کوچانو پښې نه ګرځي. ډېر در په درې ستړي او مادو کې مرزونه دي. د دولت کې په وری په چور کې د غرب لمن کې مشته برمی وي چې موږ گزاره باندې وکړو. موږ هم د افغانستان یو مشوکو نمتر مکتب نامارومه یه تر کلینک نامارومه یو مریض پیدا شه تر یو چوله تا وطن تا دکتر تر رسوو آغا پر لاری باندی و پاسی امروز دا افغانستان دا سلون دیر شوله تو کوچان تور سکلی یک تور در پدر دا دولتی کومک کر سروو که دا دولتی دا کوچان و غمو خوری و سلام پا اترام.
زه حاجي شیر حسن د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. دا چې په غربي حاجي آباد کې اوبه نشته دی او زنانه د یو نیم کیلومتره نه د خپلې اوبه راوړي. حکومت هم دا هیله ده چې دغې مشکل ته پاملرنه وکړي او د خلکو دا مشکل حل وفصل. سلام په احترام. خبر
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې ماشین کې مو پریخیو پیغامونه تل سپتوي راته کور مو ودان موږ هم درته تل خبرو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې په دوهمې نیمایي کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هیروي. خو اوس اسد الله لودین ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرټکی واوروي.
تمزه چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع تر لاسه کولو په ګډون د یو شمیر نور مسایلو په خاطر مسکو ته ولاړ شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې د ګروپونو له لوري مخ ته وړل کیږي. دغه خبره د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق تیر شپه ازادي رادیو ته وکړه. د طالبانو او افغان دولت د پلاو ترمنځ د خبرې تر شپږ اونۍ ځنډ وروسته د دوشنبه په ماښام پیل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ وایي چې د پوړاند د سری محکمې حکم سیاسي بڼه لري. سری محکمې پرون ښاغلی فرهنګ د اداري فساد له امله په یو کال تنفیذي بند او $340,000 امریکایي ډالرو نقدي جریمې محکوم کړ. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پرون مازدیګر د مرکزي بغلان ولسوالۍ د روغتون مسؤول ډاکټر خلیل الرحمن رمګوی وژلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. او د امریکا د ټکنالوژۍ شرکتونو مشران وایي دغه هیواد کې د حکومت پر کمپیوټري شبکو وروستای سایبري برید دومره پرمختللی و چې باید یو هیواد یې تر شا وي.
د زهرو کاروان
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د چیړنی او ارزونې اداره وایي د افغان دولت هغه ادارې په خپلو کې همغږي نه لري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې مسؤلیت لري. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د لوګر ولایت پولیسو 360 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې 360 کیلوګرامه خام چرس ونیول چې دا سوګنې په یو کور کې پټ کړای شوی ول. د دې موادو د ساتنې په تور څوک نه دي نیول شوي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په یو بله پیښه کې په بلخ، پروان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د نشه یي موادو نه خرڅونکي نیولي او اتلی او خزی مرکز ته معرفي کړي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسته 100 کیلوګرامه تریاک او چارس ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمانداني وایي چې